ویو 360 میں اس سال کے صدارتی انتخابات میں کیا اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی ایک اہم ایشو ہوگی، اور مسلمان ووٹرز کی ناراضگی صدر بائیڈن کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، لیکن فلسطینیوں کی ہلاکتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اسرائیل پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ پر بھی اپنی اسرائیل نواز پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. اے پی نیوز اور این او آر سی سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق اس وقت امریکہ کی تقریباً نصف آبادی کی رائے میں اسرائیل کا غزہ میں حماس کے خلاف رد عمل ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے. صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر اس وقت سب سے زیادہ تنقید غالباً امریکی مسلمان کمیونٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے. امریکہ میں 2020 کے انتخابات میں مسلمان ووٹرز کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ تھی، جو کہ کل رجسٹرڈ ووٹرز کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم ہے، لیکن ایسی امریکی ریاستوں میں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے مسلمان کسی بھی امیدوار کی کامیابی یا ناکامی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ریاست مشیگن کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، جہاں مسلمان ووٹرز کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے. ان امریکی مسلمانوں کی اکثریت اس وقت صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر خاصی ناراض ہے، اور ان کے ترجمان نومبر کے انتخابات میں احتجاجاً ڈیموکریٹک امیدوار کو ووٹ نہ ڈالنے کے اشارے دے رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات پر اسرائیل حماس جنگ میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت کا کیا اثر پڑے گا. دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی مراحل میں ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز کے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے انتخاب کا عمل جاری ہے. کل رات ریاست مشیگن میں ہونے والا پرائمری انتخاب ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے خاصا اہم تھا، کیونکہ اس ریاست میں عرب نژاد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی حمایت پر کافی نالاں ہیں. آفتاب بورکا ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ سے. ان سے جانتے ہیں کہ مشیگن میں مسلمان ووٹرز کے رد عمل کی وجہ جو ہے اس میں کس طرح سے ہمیں پرائمریز میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھنے کو ملا. آفتاب، کیا امپیکٹ تھا پرائمریز میں مسلم ووٹرز کی ناراضگی کا؟
جی تھینک یو اسد. یہ کافی ایکسپیکٹڈ ریئیکشن تھا. ان فیکٹ جب سے یہ الیکشن سیزن شروع ہوا ہے، پرائمریز کا سیزن، اور اس سے پہلے بھی، اور جب سے مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ شروع ہوئی ہے، ایک سینٹیمنٹ آپ کو پرائیویٹ محفلوں میں اور لوگوں سے بات کر کے نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک لاوا سمجھے گا، ایک چھوٹا سا تھا ابھرتا ہوا، جو کل رات کی پرائمری میں سامنے آیا. تو انکمیٹڈ ووٹرز، یعنی پرائمری میں، جو لوگ نہیں جانتے، امریکہ میں جب آپ صدارتی انتخابات یا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے جاتے ہیں تو 2-3 چوائسز اس میں ہوتی ہیں. ابھی صدر بائیڈن جو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، ان کے علاوہ ایک دو اور بھی لوگ تھے، لیسر نون لوگ. ویسے تو آلموسٹ طے تھا کہ بائیڈن جیتیں گے، لیکن اپنا پروٹیسٹ ظاہر کرنے کے لیے کچھ لوگ، جو اگر ان سے کینڈیڈیٹ سے ناخوش ہوتے ہیں تو وہ ایک انکمیٹڈ کا جو خانہ ہوتا ہے اسے سلیکٹ کرتے ہیں. تو تھرو آؤٹ مشیگن یہ کیمپین چل رہی تھی کافی عرصے سے مسلمانوں میں اور ان تمام لوگوں میں جو بائیڈن، صدر بائیڈن سے ناخوش ہیں مختلف ریزنز کی بنا پر، لیکن اسپیشلی مسلمانوں کا جو ایک رد عمل تھا یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد، وہ سامنے آیا ہے. اور تقریباً لاسٹ جو میں صبح تک ریزلٹ دیکھ رہا تھا، اس میں 13% جو ووٹ آئے ہیں ڈیموکریٹک پرائمری کے، وہ انکمیٹڈ ہیں، وچ از اے بگ نمبر. تقریباً 60,000 ووٹ ایسے کاسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کلیئرلی اپنا میسج بھیجا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہ وہ ان کی پالیسی سے ناخوش ہیں. اور ایسا لاسٹ جو ہے 2012 کے الیکشن میں ہوا تھا، جب صدر اوباما کی سیکنڈ ٹرم کی پرائمری ہوئی تھی، اس میں کوئی تقریباً 20,000 انکمیٹڈ ووٹ آئے تھے. تو اس بار ابھی تک ووٹ پورے کاؤنٹ بھی نہیں ہے، لیکن تقریباً ٹرپل اس کی سائز ہے ان ووٹس کی، انکمیٹڈ کی. تو ایک بہت بڑا سگنل ہے. مشیگن یاد رہے، یہ صرف کہنے میں تو اس الیکشن پرائمری کے لیے بائیڈن صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشیگن اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹ جیتی تھی ہلری کلنٹن سے، اور 2020 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر بائیڈن نے بہت ہی کلوز مارجن، تقریباً 3% کے مارجن سے یہ اسٹیٹ جیتی تھی. تو اس بڑے ووٹ، انکمیٹڈ ووٹ کا مطلب لوگوں کا یہ سگنل ہے کہ اگر آپ ہم آپ سے ناخوش ہیں جنرل الیکشن تک بھی, تو وہ اپنا جو سائٹ جو ہے وہ بھی فلپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہی لوگ انکمیٹڈ لوگ یا انڈیسائیڈڈ لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اسٹیٹ کو ون کرنا, جو کہ اب تک کے پول سے نظر آ رہا ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آفتاب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کل رات کی جو پرائمریز تھیں انہوں نے کیا میسج دیا ہے اور کس طرح سے مسلمان کمیونٹی جو تھی اس نے اپنا اینگل جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. بہت شکریہ آفتاب آپ کا. اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اور فوجی اور مالی مدد پر امریکہ بھر میں احتجاج ہوتے آئے ہیں, لیکن اس ہفتے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ایک انتہائی غیر متوقع واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی فضائیہ کے ایک نوجوان اہلکار نے امریکی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر خود سوزی کر لی. یہ شخص بعد میں اسپتال میں چل بسا. امریکی فضائیہ کا یونیفارم پہنے اس شخص نے فری پیلسٹائن یا آزاد فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو آگ لگا لی. اس واقعے سے پہلے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث نہیں رہے گا. اس واقعے سے پہلے ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں بھی اسرائیل کے قونصل خانے کے باہر ایک شخص نے خود سوزی کی کوشش کی تھی. یہ احتجاج صرف فلسطینیوں کے حامیوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ امریکی انتظامیہ کے اندر اس کی اسرائیل پالیسی کے خلاف بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے جنگ شروع ہونے کے صرف 10 روز بعد اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی پر احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا. پھر اس سال جنوری میں امریکی محکمہ تعلیم کے ایک عہدیدار نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. محکمہ خارجہ کے اہلکار کے استعفے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے سٹاف کو لکھے گئے خط میں لکھا تھا کہ صدر بائیڈن نے شروع سے ہی یہ واضح کر رکھا ہے کہ جہاں امریکہ اسرائیل کے حق دفاع کی مکمل حمایت کرتا ہے, اسرائیل یہ دفاع کیسے کرتا ہے یہ بھی اہم ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں قانون کی اجارہ داری کا اور بین الاقوامی اسٹینڈرڈس کا احترام اور عام شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی احتیاط شامل ہو. غزہ میں جاری اسرائیل حماس تنازع کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کئی بار اسرائیل کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت اور امداد کا اعادہ کر چکے ہیں. ان کی اسرائیل نواز پالیسی نے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی میں پائے جانے والے غم و غصے میں اضافہ کیا ہے. نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کیا صدر بائیڈن امریکہ کے مسلمان ووٹرز کی ناراضگی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ فائزہ بخاری نے یہی جاننے کی کوشش کی.
یکم فروری کو امریکی ریاست میشیگن میں مسلمانوں کے ایک مظاہرے کا منظر ہے جو صدر جو بائیڈن کے وہاں دورے کے موقع پر غزہ کی جنگ میں امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے. اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی پر امریکی مسلمانوں کی تشویش بڑھ رہی ہے. امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیئربورن کے پہلے مسلم میئر عبداللہ حمود اگرچہ جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.
used most often is betrayal.
جو لفظ میں اکثر استعمال ہوتے سنتا ہوں وہ ہے دھوکہ. 2020 میں ہم سے ایک ایسے صدر کا وعدہ کیا گیا تھا جو وائٹ ہاؤس میں شائستگی کو واپس لائے گا, جس کی قیادت انسانیت پر مبنی ہوگی, لیکن 7 اکتوبر کے ہونے والے واقعات میں ہمیں اس کے برعکس دیکھنے کو ملا.
ایسے ہی خیالات کا اظہار ریاست میشیگن کے کئی مسلمان رہائشی بھی کرنے لگے ہیں.
میرے لیے تو یہ بالکل واضح ہے, بائیڈن انتظامیہ کے ہوتے ہوئے 30,000 لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنی جانیں گنوا بیٹھے. آپ کیسے خود کو اس سے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ 30,000 لوگ.
معروف کوکنگ شو سیلیبریٹی شیف میں حصہ لینے والی پہلی حجابی خاتون امینڈا صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس سال کے صدارتی انتخابات میں وہ جو بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گی. ایسا ارادہ کرنے والی وہ واحد امریکی مسلمان نہیں ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کے جنوری میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق محض 33% امریکی صدر جو بائیڈن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, جبکہ اکتوبر میں حماس اسرائیل تنازعہ شروع ہونے کے بعد عرب امریکن انسٹیٹیوٹ نے ملک بھر کے عرب نژاد امریکی ووٹرز کا سروے کروایا, جس سے یہ بات سامنے آئی کہ سال 2020 میں 59% عرب امریکی جو بائیڈن کی حمایت کرتے تھے, لیکن اب یہ حمایت صرف 17% ہے. اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی حکومت کی اسرائیل نواز پالیسی پر احتجاج کے لیے صدر جو بائیڈن کی خود اپنی انتظامیہ کے 2 افراد کے استعفے سامنے آ چکے ہیں. پہلے محکمہ خارجہ کے اہلکار جوش پال اور پھر محکمہ تعلیم کے فلسطینی نژاد مشیر طارق حباش نے اپنا استعفی پیش کیا, جسے بائیڈن انتظامیہ کے لیے دھج کا کہا گیا. امریکہ میں اس وقت پرائمریز یا کاکس کہلانے والے انتخابی عمل کا ابتدائی مرحلہ جاری ہے. اس مرحلے میں صدارت کا انتخاب لڑنے کے لیے ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز علیحدہ علیحدہ اپنے امیدوار کا فیصلہ کرتی ہیں. ریاست میشیگن کی اہم پرائمری سے قبل صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس رو کھنہ کو ریاست کے ناراض ڈیموکریٹس اہم عرب اور نوجوان مسلم ووٹرز سے ملاقاتوں کی ذمہ داری سونپی تھی. تاہم رو کھنہ نے ان ملاقاتوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدر بائیڈن اپنی مشرق وسطی کی پالیسی میں تبدیلی کے بغیر ریاست مشیگن سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے. نومبر کے صدارتی انتخابات میں صدر جو بائیڈن کے لیے امریکی مسلمان ووٹ کتنا اہم ہے اس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ امریکی آبادی کا 1% سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں، لہٰذا ان کا ووٹ کسی کی ہار یا جیت کی وجہ نہیں بن سکتا. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی کچھ ریاستیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، جیسے مشیگن، پینسلوینیا، وسکانسن وغیرہ، یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ووٹ ڈالنے کی اہل ہے. پچھلے سال کے انتخابات میں صدر جو بائیڈن نے مشیگن میں صرف 1,56,000 ووٹوں کے فرق سے ٹرمپ کو ہرایا تھا. یہاں کی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ آبادی مسلم ہے. ریاست جارجیا میں بائیڈن نے 12,000 سے کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی اور یہاں 57,000 سے زیادہ عرب امریکی آباد ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ صدر جو بائیڈن جلد ہی غزہ میں جنگ بندی کی کوئی صورت نکال کر ان ناراض مسلم امریکن ووٹرز کے دل دوبارہ جیتنا چاہتے ہیں جنہوں نے پچھلے انتخابات میں ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں رہنے والے مسلمان آنے والے امریکی صدارتی انتخابات میں کیا کوئی کردار ادا کر پائیں گے اور ریاست مشیگن کے ووٹرز کی ناراضگی ڈیموکریٹس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں ریاست نیو یارک میں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان، اگلے انتخابات میں مسلمانوں کا ووٹ کتنا اہم ہوگا؟
جی دیکھیے، مسلمان جو ہیں انہوں نے بڑے نمبرز میں ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشنز میں، اور وہ جو اور اس کے بغیر ایک ڈری، ذرا میں یہ بند کر دوں نوائز،
تو
جو
جی فیضان میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، شاید آپ کچھ آپ کے پاس ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ چل رہا تھا، تو آئی کین جسٹ ریپیٹ مائی کوسچن. مسلمانوں کا ووٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے اور مشیگن کی پرائمری میں کل ہم نے جس طرح سے امپیکٹ دیکھا، مسلمانوں کا ووٹ کتنا اہم ہوگا خاص طور پر سوئنگ سٹیٹس میں آنے والے صدارتی انتخابات میں؟
دیکھیے، مسلمان جو تھے انہوں نے بڑے نمبرز میں ووٹ دیا تھا پریزیڈنٹ بش کو بھی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی ووٹ دیا تھا، ٹرمپ کے خلاف ان کو جیتنے میں ان کی مدد کی تھی. لیکن اس وقت مسلمان ووٹرز جو ہیں وہ امریکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بہت سخت ناراض ہیں، اور یہ ناراضگی بہت بجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تاریخ کے فیصلے کرتے ہیں اور جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کے سربراہ ہیں، تو آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کا تاریخ میں نام اچھی طرح جائے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن وہ موقع کھو چکے ہیں، وہ اس کو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش برابر ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے شروع سے وہ سٹینڈ نہیں لیا اخلاقی طور پہ جو ان کو لینا چاہیے تھا.
تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر مسلمان جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں، اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی کی توقع آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا اس کے، ڈیموکریٹس کو چھوڑ کے ریپبلکنز کو جوائن کر لے گا مسلمان بلاک؟
نہیں، ایسے نہیں ہوگا. وہ زیادہ اس وقت ہمارے ہاں جیسے بفلو جیسے شہر میں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، تو یہاں پر بھی اور جگہوں بھی مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت چارجڈ ہو چکے ہیں. ووٹر رجسٹریشن ہو رہی ہے، لوکل کینڈیڈیٹس کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی جو تھے ان کا کسی زمانے میں رجحان ریپبلکن کا ہوتا تھا، لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں ان کا رجحان بدل گیا تھا، لیکن اب وہ پھر اس پوزیشن کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. اور جو مزے کی بات ہے یہ ہے کہ ریپبلکن اور جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ مسلمان ووٹرز کو کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے، ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش میں بھی مصروف ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ریپبلکن جو ریٹرک ہے یا ریپبلکن سائڈ سے جو بات چیت کی جاتی ہے اس میں آپ کو زیادہ گنجائش نظر آنی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے.
تو کیا عموماً مسلمان ایک بلاک میں ووٹ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ تقسیم ہوگا؟
ووٹ تو تقریباً تقسیم ہوتا ہے، لیکن اوور ویلمنگلی اگر آپ اس کو بلاک کہنا چاہیں تو مسلمانوں نے پریزیڈنٹ بش کے لیے ووٹ دیا تھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. پریزیڈنٹ اوباما جو تھے ان کے بارے میں بہت بڑی شفٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد और जो उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को वोट किया वो बाइडेन के लिए वोट नहीं था, वो ट्रंप के खिलाफ वोट था और ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ वोट था। लेकिन अब जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा केयरफुल हैं, वो समझ रहे हैं कि लोकली उनको स्ट्रांग होना ज़रूरी है और तभी वो नेशनल लेवल पर स्ट्रांग हो सकेंगे। और एक सियासी बालीदगी आई है मुसलमानों में अमेरिका में जो पहले मौजूद नहीं थी, उसमें पाकिस्तान के हालात का भी है कुछ, और कुछ और भी जो अरब और मुसलमान और पाकिस्तानी और जो दूसरे मुसलमान लोग जो यहाँ पले बड़े हैं वो इस निज़ाम को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं और बहुत साइंटिफिकली उसके ऊपर वो उसको अप्रोच कर रहे हैं।
तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बाइडन को जो वोट पड़ा था, सदर बाइडन को जो वोट पड़ा वो ट्रंप मुखालिफ वोट था, क्या इस दफ़ा भी इस तरह से हो सकता है कि सदर बाइडन मुखालिफ वोट जो है वो सदर ट्रंप को पड़ जाए?
नहीं, अब ऐसे शायद मुमकिन ना हो सके, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बाइडेन हैं उन्होंने अपने लिए कुछ प्रूव नहीं किया। अब जब गाज़ा की वॉर शुरू हुई थी तो आपने देखा था शुरू में मुसलमान लीडर्स और मुसलमान जो यहाँ के लीडर्स थे उनकी भी बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन एक महीना, दो महीना, तीन महीना, इतने महीने गुजर गए हैं लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ही नहीं सके इसराइल के इस पॉलिसी के खिलाफ। कोई उनसे ये नहीं कह रहा कि इसराइल को आप जो है उसकी हेल्प ना करें, उनसे ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत के तो आप इकदाम कर सकते हैं, उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं, और उनके पास ये गुंजाइश मौजूद थी और उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया।
आप समझते हैं कि अब कोई मौका है, क्योंकि सदर बाइडेन अब पूरी कोशिश कर रहे हैं अपेरेंटली कि इसराइल हमास के दरमियान जंग बंदी हो, अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या आप समझते हैं कि सदर मुसलमान वोटर्स की राय तब्दील कर सकेंगे?
नहीं, अब मुश्किल है, लेकिन इसमें एक बात हो सकती है कि अगर अभी भी वो इसराइल को के सीज फायर पर उसको राज़ी कर सकें और इसराइल के साथ साथ जो इसराइल को इमदाद जा रही है उसके साथ इक्वेट कर सकें वो इमदाद जो कि गाज़ा फ़लस्तीनियों को दी जाएगी और मुसलमान जो हैं उनकी बातें जो हैं वो सुनी जा सकें सही तरीके से, तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं अभी अपने आप को कुछ रेस्क्यू करने में कामयाब हो सकते हैं। अभी भी कई लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आना देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अब वो लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं चलिए एक शख्स आपके सामने सब कुछ कर रहा है और एक शख्स ने बाद में ऐसा करना है, तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को बैलेंस आउट करें दोनों तरफ। तो ये इसका मतलब
तो उस केस में ऑप्शन क्या होगी फैजान मुस्लिम वोटर के पास?
देखिए, मुस्लिम वोटर्स ऐसे ही है जैसे कोई जूश वोट है या क्रिश्चियन वोट है या हिंदू वोट है, उसमें लोग डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज रखते हैं, रिपब्लिकन टेंडेंसीज रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें मौजूद हैं जैसे जूश वोट जो वोट है या सपोर्ट है उनके पास इसराइल का सेंसिटिव इशू है, इस तरह मुसलमानों के पास जो फ़लस्तीन का इशू जो है, जो मस्जिद अक्सा का जो इशू है वो बहुत सेंसिटिव है, और ये सेंसिटिविटीज़ आपको पता है कि सियासत में ये सेंसिटिविटीज़ जो है उनको साथ लेकर चलना पड़ता है, अगर आप उसको एंटरटेन नहीं करते तो आपका जो पब्लिक इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है, और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ यही हुआ है।
फैजान, बिल्कुल लास्ट पे, जो इसराइल हमास वॉर इस वक्त जिस तरह से है उसमें जो सीज़ फायर के लिए इलाकाई ताकतें कोशिश कर रही हैं, आपके ख्याल में उनका प्रेशर, एक तो इंटरनल प्रेशर की हमने बात कर ली, उनका प्रेशर भी किसी तरह से अमेरिका को इस वक्त कुछ इम्पेक्ट कर रहा है फॉरेन पॉलिसी को, या इस हवाले से सोचने पर मजबूर कर रहा है?
जी बिल्कुल, उन जो अमेरिका के साथ खड़े होने वाले इत्तेहादी थे या हैं वो देख रहे हैं, आप देखते हैं कि वो सब अपने आप को एक आर्म्स लेंथ पे ले गए हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि अगर जितना वो अमेरिका के साथ आइडेंटिफाई करते हैं उतना वो उनको, जो उनके आवाम हैं वो उनको प्रो इज़राइल देखते हैं, इसलिए वो भी डिप्लोमेटिकली और पब्लिक आई में एक दूसरे के साथ, अमेरिका के साथ फैसला करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी जो डिप्लोमेटिक लेवरेज है वो खो रहा है उन इलाकों में, उन ममालिक में, और ये एक सीरियस
एक जो है आप समझते हैं कि उसका भी इम्पेक्ट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी है। बहुत शुक्रिया फैजान, आप हमारे साथ थे और तजिया कर रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बनती नजर आएगी।
जी थैंक यू असद, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। अमरीकी रियासत कनेटिकट में अमरीका का पहला ऐसा म्यूजियम है जो फ़लस्तीनी तारीख का अहाता करता है। 7 अक्टूबर के हमास के इसराइल पर हमले से शुरू होने वाली हालिया जंग के बाद इस म्यूजियम को देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपले ने इस म्यूजियम के बानी फैसल सौले से इसकी अहमियत समझने के लिए बात की।
فلسطینی نژاد امریکی کاروباری شخصیت اور پیلسٹائن میوزیم کے بانی فیصل سالے وی او اے کو دیے گئے ٹور کے دوران پیلسٹائن میوزیم میں شامل کی گئی نمائشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں.
یہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فلسطین میں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے تھے اور ان کے اپنے ادارے بھی تھے جیسے کہ اسکولز اور سوشل گروپس، اور وہ ایک متحرک معاشرے کا حصہ تھے. یہ فوٹوز ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں جو بتاتے ہیں فلسطین صرف ایک غیر آباد زمین کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا.
پیلسٹائن میوزیم کے ذریعے فیصل سالے امریکیوں کو فلسطین کی تاریخ اور فلسطینیوں کی زندگی کے انداز کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں. 1960 کی دہائی میں مغربی کنارے سے امریکہ آنے والے فیصل نے 2018 میں ریاست کنیڈیکٹ کے ووڈ برج شہر میں پیلسٹائن میوزیم کو تعمیر کیا.
امریکہ اور ویسٹرن یورپ کا مین اسٹریم میڈیا فلسطینیوں پر یا ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا، اور جب دیتا ہے تو انہیں منفی طریقے سے دکھاتا ہے. تو فلسطینیوں کی کہانی امریکی اور یورپی عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے.
چھ ہزار اسکوائر فیٹ کے ایریا میں پھیلے پیلسٹائن میوزیم میں فلسطینی آرٹسٹ کی جانب سے بنائے گئے پینٹنگز، اسکلپچرز، فوٹوگرافس اور دوسرے آرٹ ورکس رکھے گئے ہیں.
دس روم ہیز آرٹ ورک.
اس کمرے میں غزہ سے تعلق رکھنے والے آرٹ فنکاروں کے آرٹ کے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ سب آرٹسٹ اس وقت غزہ میں موجود ہیں. ان میں سے کچھ ہم سے کبھی کبھار رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ پتا نہیں کہ ان کی حالت کیسی ہے.
ساتھ ہی 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے فلسطینی علاقوں میں الگ الگ حکومتوں کی جانب سے جاری فلسطینی سکے اور پوسٹل سٹیمپس بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں. میوزیم میں رکھی گئی کچھ نوادرات اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر روشنی ڈالتی ہیں.
What we're looking at here is a mural for Rachel Corrie.
ہم یہاں جو دیکھ رہے ہیں وہ ریچل کوری پر بنائی گئی ایک مورائل ہے. ریچل کوری ریاست واشنگٹن کے شہر اولمپیا کی رہنے والی ایک نوجوان امریکی ایکٹیوسٹ تھیں جو 2003 میں غزہ گئیں. وہ انٹرنیشنل سولیڈیریٹی گروپ کا حصہ تھی. وہ جہاں موجود تھی وہاں ایک اسرائیلی بلڈوزر کچھ فلسطینی گھروں کو گرانے کے لیے آیا. اسے دیکھتے ہی ریچل بلڈوزر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں اور میگا فون کے ذریعے بلڈوزر کے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ڈرائیور نہیں رکا اور اس نے ریچل کو بلڈوزر کے نیچے کچل دیا. اس مورائل کو بیتلم کے قریب دھیشا ریفیوجی کیمپ میں رہنے والے ایاد عرفا نے بنایا ہے.
پچھلی دو دہائیوں میں غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں کا عکس بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے.
2008 کے آخری دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا جسے وہ آپریشن کاسٹ لیڈ کہتے ہیں. اس سے کافی تباہی ہوئی، معصوم لوگ، بچے مارے گئے اور ظاہر ہے بچوں کو کافی صدمہ پہنچا. تو ایسے بچوں کے علاج کے لیے کچھ این جی اوز نے ایک تھراپی پروگرام بنایا جس کے تحت ان بچوں کو کہا گیا کہ انہوں نے جو دیکھا اسے کاغذ پر اتاریں. یہ ڈرائنگز اسی پروگرام سے آئی ہیں.
فیصل کہتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد پیلسٹائن میوزیم میں آنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے.
جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم پوری طرح سے واقف ہیں، اور ہم بچوں کو بھی اس کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس تنازع کی دوسری طرف کا موقف ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس سے اس تنازع کی پوری تصویر ان کے سامنے ہوگی اور وہ اسے فلسطینیوں کے نظریے سے بھی دیکھیں گے. تو بالکل یہی وجہ تھی کہ ہم آج یہاں آئے.
میوزیم ڈائریکٹر فیصل سالے کہتے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جاری لڑائی کی وجہ سے پیلسٹائن میوزیم کا کردار اور بھی اہم ہو گیا ہے، اور یہ میوزیم لوگوں کو فلسطینیوں کے موقف کو صرف سیاسی طریقے سے نہیں بلکہ انسانی نظریے سے دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے. اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، کنیڈیکٹ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voa اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل voa اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
We'll be right back. مهمو خبرونو سټکی اوري دا افغانو خزو د ورټیا لوړولو پروګرامونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبر ورکړی چې د افغانو خزو او نجونو د تعلیم مهارت ورټیا کاروبار او دا ډول نورو برخو لپاره درې نوي پروګرامونه پیلي په غزي تړنګ کې د اوربن غوښتنه سره لدی چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمن د رواني جګړې د اوربن هڅې ګړندې شوې دي د میشیګن ایالت اوسیدونکو پر جمهور رئیس بایدن لدی عمله په قهر دي چې ولې د اسرایل ملاتړ کوي او د پښتو او دری ژبو امریکایي سندرغاړي هاور جانلی هغه امریکایي هنرمند دی چې د تیرو 15 کلونو رئیس یې د افغاني موسیقۍ د غږولو هڅه پیل کړې ده هنرمند دی امریکا غږ ته ویلي چې د پښتو او دری موسیقي له غږولو سره مینه لري سلامونه ستړي مشي نن چهارشنبه د کب نهمه او د فبروري 28مه نیټه ده په دې نیم ساعت خبرونه کې به په غزه کې دوربند هڅو اړوند راپور واوري خو د افغانستان په اړه په پیل کې مسایل لرو هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ او واوري په غزه کې به د روژې میاشت کې د احتمالي اوربند په اړه به د سید عزیز الرحمن معلومات واخلو چې د سپینې ماڼۍ وروستین انکشافات په باره کې معلومات لري او د مغزې په خبرونه کې را سره ملګری شي او د افغانستان د وسوال پوز د سرتیری ورځ په اهمیت او ارزښت لکه شی به وروسته د پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب سره خبرې کوم چې نن زمنګ بلنه منلې دوه ورته ستړي مشوم لکه شی به کې تاسو ته ګرځم لیدونکو نم هیله کوم چې موږ سره اوسئ په متحده ایالاتونو کې د جمهوریت ریاست د پاره د مقدماتي ټاکنو په لړ کې جمهور رئیس جو بایدن او ډونلډ ترامپ دواړه وتوانېدل چې د خپلو ګوندونو په استازیتوب پرون یعنی د سیشن بي پرز د میشیګن ایالت مقدماتي ټاکنې وګټي خو په غزه کې د جګړې له دوام سره د ټاکنې د جمهور رئیس بایدن د پاره د خبرداري د پیغام سره مالوي د نورو جزئیاتو د پاره سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ نه په خبرونه کې را سره د معلومات به شریک کړي ایز جان د میشیګن مقدماتي ټاکنو که اصلا د جمهور رئیس بایدن د پاره څه پیغام درلودو
آشنا صاحب که څه هم جمهور رئیس بایدن دغه ټاکنې په میشیګن ایالت کې وګټلې لیکن پیغام یې دا و یا دغه ټاکنو په ډاګه کړه چې د په غزه کې د روان وضعیت سره دلته جمهور رئیس بایدن خپل ملاتړ په خاصه توګه د مسلمانانو په منځ کې لاس ورکوي او دا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهور رئیس بایدن لپاره د خطر زنګ ګڼل کیږي ځکه چې میشیګن ایالت یو بټل ګراوند یا سوینګ ایالت دی په دې معنی چې یو رقابتي ایالت دی او هر ګوند کولای شي چې یو رقابتي ایالت خپل کړي د دغه ایالتونو تعداد د ګوتو په شمیر دی نو په همدې وجه د هر ګوند کاندید هڅه کوي چې په همدغه رقابتي ایالتونو کې خپل انرژي مصرف کړي او میشیګن ایالت هم یو له همدغه ایالتونو څخه دی خو د تیرو څو اونیو را په دی خو دلته په میشیګن کې یو کمپاین په لار واچول شو او له خلکو څخه وغوښتل شو چې په دغه مقدماتي ټاکنو کې هیڅ کاندید تا کاغه د دیموکرات ګوند وی او یا د جمهور غختون کې ګوند وی بایټ رایا ور نکړي او همداسې هم وشول پرون د مقدماتي ټاکنو کې د دیموکرات ګوند شاوخوا دیار لسلنه رایا چونکو جمهور رئیس بایدن ته رایا ور نکړه او په همدې خاطر د جمهور رئیس لپاره د خطر زنګ بلل کیږي ځکه چې د میشیګن ایالت په تیرو څلور یا پنځو میاشتو کې د قهرجنو دیموکراتانو لپاره په یو مرکز بدل شوی دی او په دې کې دلیل یې دا دی چې دغه ایالت په دې کې زیات شمیر مسلمانان په خاصه توګه امریکایي عرب خلک دلته زیات ووسی او ډیر په غوسه دی او دوی غواړي چې جمهور رئیس بایدن باید خپل تګلارې د اسرائیل پر وړاندې یعنی د اسرائیل څخه خپل ملاتړ ته پای ورکړي او د یو دایمي اوربند غوښتون کړي
د غزې په سویلي خار رفا کې د اسرایلیانو هوایي بریدو نه دوام لري
چیرې چې له یو میلیون څخه ډیر فلسطینیان په داسې حال کې د خوندیتوب په لټه کې دي چې مذاکره کوونکي د روجي د میاشتې نه مخکې د لنډمهاله اوربند لپاره هڅه کوي.
زما هیله دا ده چې تر راتلونکي دوشنبه پورې به اوربند وشي.
په غزه کې پرمختګ د ولس مشر جو بایدن لپاره مهم دی، ځکه چې هغه د غزې د مرګ جوبلې له امله د قهرجنو ډیموکریټانو سره مخ دی. هغه د سه شنبه په ورځ په میشیګن کې د ډیموکریټ ګوند لومړني انتخابات وګټل، خو د میشیګن واوري نومې ډلې لخوا د مخالفت سره مخ شو. یاد ایالت کې ګڼ شمېر امریکایي عربان جوند کوي. دې ډلې خلک هڅو چې بیژمنې رائے ورکړي تر څو په بایدن فشار راوړي چې د دایمي اوربند ملاتړ وکړي.
مونږ فکر کاوه چې هغه به د انسانیت او شفقت سره د دې هواد رهبری وکړي، خو هغه په دوه مخې سره رهبری کوي.
په ملي کچا عرب او مسلمانان امریکایان ډیر رائے ورکوونکي نه دي، خو په میشیګن کې د غیر شمنو رائے اندازه به دا په ګوته کړي چې امریکایان څومره په کلکه د بایدن د غزي تګلارې رد کوي.
د میشیګن ایالتي پانتون نه لوړ پوړي دیموکراتان ګمان کوي چې دیموکراتان به رائے ورکي او بایدن ته به رائے ورکي، ځکه چې بل انتخاب ډیر وحشتناک او ویروونکی دی.
د جګړې پر ضد د کرکی یو بل اړخدا دی چې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي غړي ایرون بوشنل د اسرائیلو د سفارت مخې ته په احتجاج کې ځان ته اور واچوو. سپینی ماړې د هغه مړینا یو وحشتناک غمی زبل لیدا.
مونږ پویګو چې د دې ټولنې لپاره دا څه معنی لري، او ولسمشر هم په دې پویګي، خو مونږ دې ته ډیره پاملرنه کوو او دا چې ټولنه له څه تیریږي.
د بایدن ناکیدین وای سره د دې چې یو شمیر ټول پښتني خای چې د امریکایانو زیاتی دون کشمیرا په غزه کې د دایمي اوربند ملاتړ کوي، خوای بایدن ورته غوږ نیګ دی.
They're listening to donors
and دوی د بسنه ورکوونکو خبرو ته غوږ نیسی، او دوی د فشار ډلو ته غوږ نیسی. نو د ګوند د ځواک مرکز چیرته دی؟ د حکومت سره دی؟ په ګوند کې د رائے اکثریت چیرته دی؟ د ترقی غوښتونکو څنګه سره دی؟ دا کسان دي چې احساس کوي عدالت او اصول د اوسنۍ تګلارې لمخې خنه ده تر سره شوی.
په 2014 کې پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ میشیګن ایالت د یو لزر څخه په کمو رایو ګټلې وو. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی د افغانو میرمنو د تعلیم، مهارت او ظرفیت لوړولو لپاره یو لړنوي پروګرامونه پیلي. بلینکن د افغانو ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلاف په نوم یوې غونډې کې پرون خبرې وکړلې، او د افغانو میرمنو لپاره د کاروبار او په نورو برخو کې د ملاتړ ژمنه هم وکړه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دغه وزارت کې د افغان خزو د اقتصادي مقاومت ائتلاف یا اویر پی غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم، مهارت، ورتیا، کاروبار او همداشان نورو برخو کې د دریو نویو پروګرامونو پیل ژمنه وکړه. نو موري ویل چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو لکه بندیزونو سره سره بیا هم افغان شزي او نجونې هوډمن دي چې زده کړي او کار وکړي.
د طالبانو بندیزونه د افغانستان ورتیاوی ټکنې کوي. که خځه اونجونې د زده کړو او کار اجازه ولري، ټول هیواد به ګټه ورسیږي. میرمنې کولای شي خپل کورنۍ ته خواړه برابر کړي. دوی کولای شي د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالر ډېره ګټه ورسوي. اقتصادي فرصتونه د تلپاتې سولې او تلپاتې امنیت لپاره یو شرط دی.
په دې غونډه کې د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د افغانستان خزو د اقتصادي مقاومت ائتلافي ټولنې بنسټګری رینا اميري په افغانستان کې پر میرمنو بندیزونه له تصور لري وګڼل، او زیاته کړه چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغان خزو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده.
As a woman, imagine the یوې مېرمنې په توګه تصور وکړئ چې تاسو دند او د خپل کورنۍ لپاره د خوړو د برابرولو وړتیا درڅخه واخستل شي. د مور او پلار په توګه د خپل 12 کلنې ماشومې سترګې تصور کړئ او ورته وایاست چې ته نور نه شې کولای چې ښوونځي ته لاړ شې او ساده هیلو دروازې وتړل شوې. د یوې مېرمنې یا د کورنۍ د یوې غړي په توګه تصور وکړئ چې تاسو په کورنۍ کې د مېرمنو او نجونو وړتیا له منځه لاړ شي. د یو وګړي په توګه تصور وکړئ چې تاسو په ټولنه کې د هیواد د وګړو نیمایي برخې ګډون ورتیاوي او اقتصادي ونډه هم په یو شپکه لمنځه یوړل شي.
په افغانستان کې مرمنې دا ډول پروګرامونو ته په مثبت نظر ګوري، خوایي چې دا پنګونه باید په افغانستان کې په بندو پاتو مرمنو وشي.
دا غونډه مسریت لري افغان خو لپاره امن زمو وختنه په نوم د یوې افغان خزې چې فعلاً په افغانستان کې ژوند کوي، دا د چټک خبرونه باید په افغانستان کې هغه خزې چې داخل د افغانستان کې فعلاً ژوند کوي د دوی لپاره هم جوړ شي، څو دوی هم وکړلی شي د دغه موضوعات نه مستفید شي، ځکه په فعلي شرایطو کې کومه خوندې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی د خورا ډېرو محدودیتو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي.
ورځی کېږي چې طالبانو افغان نجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو منې کړي او اته سو یو نه ورځی کېږي چې افغان مرمنې نشي کولای چې کار ته لاړ شي. احسان لاریوزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
نن د کب نه همدا چې دا ورځ د 1915 لمریز کال رئیس په افغانستان کې د سرتیری د ملي ورځ په نوم لمانځل شوی، خو د تیرو دوه کلونو رئیس دا ورځ نه لمانځل کیږي. د افغانستان د پخوانی وسوال پوز د سرتیری د ورځ پر اهمیت او ارزښت د وسوال پوز یو پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. حمیدی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام تاول کې اجازه راکړئ لیدونکو سره د ستاسو نظر واخلو چې د سرتیری ورځ ځانګړنه څه و یا صدا او په کوم مقصد دا ورځ په ملي کچه لمانځل کیدله؟
سلامونه نیکی هله آشنا سپ تاسو ته، د تاسو لیدونکو ته او بیدونکو ته. تاسو پیږئ چې په 1915 کال کې د سرتیری ورځ د افغانستان د جمهوریت په وخت کې وټاکل شو او دا یو ډیره مهمه ورځ ده، البته بل خصوص د افغانستان خلکو ته. بیا په خپل پاوز کې امنیتي قواو کې د ډېر ارزښت دی. تاسو پیږئ چې همیشه نه تنها د افغانستان بلکې د نړۍ پوزونه د خپل هیواد د ساتنې لپاره دوی الیزلی کوي او دوی د خلکو د آرامش لپاره د وخت د نظامونو د سیاست په تعین او د اروپا پلي کولو کې همدغه سرتیری دي چې دې پدښتو غرونو کې خپل وظایف اجرا کوي. نو دا د افغانستان خلکو ته یو ډیره مهمه ورځ
امیدی سے سره د دین چې په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې اکثریت افغانان د کپ په نهم امدانن د خپل وسلوال پوز په ملاتړ لیکنه کوي، تبصری کوي او حتی قوی ملاتړ کوي، خو منتقدین دا هم پوښتي چې دا ډول پوز ولې د هیواد دفاع و نه شو کړلې. کومه
تاسو نه تنها د افغانستان بلکې د پنړۍ کې د پوز وظایف ته وګورو، پاوز همیش د هیوادونو د حاکمانو د سیاسي او د وخت د نظام د مسؤلینو دفاع دوی ته لاره او دوی ته د هیواد د ساتنې لپاره دستور ورکول کیږي. نو پاوز همیشه د حاکمانو د دستور مطابق خپل کړنې سره رسېږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د افغانستان نه د سقوط یا دغه پاوز د منځه تللو اصلت سیاسي تصمیمونه یا پریکړې وي چې مشانو نیولې وي؟ پر سره دی بل پښتنه مزه لرم بل ډول د پخوانی و سوال پاوز ځنې منسوبین وس په بهر کې فال شوې دي او د افغانستان د ژغورنې شوارونه ورکي او ځنې عملاً د افغانستان د نن پر طالبانو باندې د چریکي بریدونو اداوي کوي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
تاسو ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه. په بهر کې بل خصوص دلته په امریکا کې نږدې د پاوز اکثره مشران چې دوی په خوا کې په لوړو چوکیو کار کړی دی، دوی د مسلک له لحاظه، دوی د مسؤلیت له لحاظه هڅه کوي چې افغانستان د دې بحران راو باسي. مګر یو شی ته جزبه باید اشاره وکم، د مسلکی لحاظه د پاوز غړي نو غړي چې هر مرحله په جنگ او په تشدد باندې حل شي. زه فکر کوم د پاوز هغه مشران چې دلته بل خصوص په امریکا کې په واشنگتن ډي سي کې حضور لري او دوی په لوړو چوکیو کار کړی، دوی د جنگ لار د افغانستان هوسوینه او د کووالی دلیل نه بود.
تاسو مسلکی توپ خبره وکړه، که یو مختصر نظرم بل واخلم، اوسنی حاکمیت ته په افغانستان کې څه پیغام لري چې د پخوانیو روزل شوو پوځیانو لکه ستاسو په شان د تجربو نه، د پوهې نه او د تعلیم نه د افغانستان په ګټه څه ډول کار واخلي، څه وکړي؟
زه فکر کوم چې د موږ د پاوز د مشرانو او د پاوز د منسوبینو پیغام به حاکمانو ته په هر دوره کې داوي چې دوی د پاوز نه ناوړه ګټه وانخلي. دوی د پاوز نه د مسلک د نهاد چې هغه د افغانستان ملي ګټه کې نغښتي وي، دوی باید استفاده وکړي. د ما خو فعلي حاکمانو ته هم دغه وړاندیز دی چې دوی د دې 15 کلنې تجربه په اساس باندې چې په مختلفو نظامو کې د پاوز نه په یو غلطه توګه استفاده وشوه، دوی د دې ته ادامه نه ورکوي او پاوز د بنا پر مسلک باندې د افغانستان د ملي ګټو د پر استعمال کی.
جنرال صاحب صلاح الدین حمیدی، کورم ودان، ډیره مننه چې زمنګ بلنه منلې و او د کپ نه هم چې دا د افغانستان د پخوانی وسوال پوز د ملي د سرتيري د ورځ یا ملي ورځ په نوم لمانځل کېدله، تاسو په کې خپل ارزونه او نظر شریک کو. مننه ستاسونه.
تاسو نه مننه.
د افغانستان د پاره د ایران جمهور رئیس ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وی ایران د افغانستان سره په سرحد کې د دیوال په جوړولو باندې غور کوي. کاظمی قومی د ایران د اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د ډیرو کلونو رئیس د افغانستان سره په سرحد کې د دیوال جوړولو وړاندیز تر کار لاندې او لومړنۍ طرحې هم بشپړې شوې دي. د قومی په وینا د سرحد د فزیکی محدودیت د څرنګوالي د پاره څېړنه د بشپړېدو په حال کې ده او ټاکل شوی چې دا محدودیت د سمیټو د دیوال په شکل وسی. په کابل کې د ایران د سفیر په باور د دیوال د جوړولو پریکړه یوازې ایران ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتلو او انساني قاچاق د مخنیوي او نشئی توکو سره د مبارزې د پاره نه، بلکې د تروریستي عناصرو د مهارولو د پاره تر سره کیږي چې اوس وخت ایران ورسره مخ دی. افغانستان او ایران د 900 کیلومترو څخه اوږد سرحد لري. د طالبانو د حکومت وایم ذبی الله مجاهد د څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحد هر ډول بندیدل باید د دواړو هیوادونو د دوه اړخیز تفاهم په اساس وشي. په بل ګاونډ کې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګن سین او د حقانیه دارالعلوم نائب محتمم مولانا حامد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو پلاوی کابل ته ورغلی. د طالبانو حکومتي رسنیو مرکز لخوا خبر ورکړ شوی چې یاد مذهبي سیاسي پلاوی د سیشن بی پورز کابل ته رسیدلی دی او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو د مرستیال مولوی عبدالکبیر سره یې لیدنه کړې ده. د طالبانو د خوانه په خبره شوی خبر پاڼه کې د حامد الحق له قوله ویل شوی چې د پاکستان علما او لسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي او هیله لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکاریو سربیره سیاسي اړیکې هم پراخې شي، څو دواړه ولسونو ته یې ګټه ورسیږي. په خبر پاڼه کې دام ویل شوی دی چې مولوی عبدالکبیر پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ چاته ګواښ پیښ نشي. او د سالنګ لوی لار چې د یکشنبې د شپې راهیسې د سختو واورو د ورښت او توپان له امله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخ بنده شوې وه، نن چهارشنبې د ورځې په سهار د ټرافیکو په مخ بیرته پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت یې ویان د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي د سالنګ لوی لار د واورو د سخت طوفان او د لیدلو د ساحې محدودیت له امله د یکشنبې د شپې په 11:55 دقیقو د ټرافیکو په مخ تړل شوې وه او د چهارشنبې په ورځ د کپ په نهمه د سهار په 2 بجو د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ریاست لخوا د کوچنیو او لویو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګ لویه لار د افغانستان پایتخت کابل د نهو شمالي ولایتونو سره نښلي. د دې سربیره د غلار د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزیټي مالونو د انتقال لپاره هم کارول کیږي. د دوه د تړون د لاسیک څلور کال پوره کېدو په درشل کې په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیالي اني فورزایمر د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوه د تړون څخه مخکې د روخانه و چې طالبان بشري حقوقو او د خزو حقوقو ته درناوی نه کوي. میرمن فورزایمر ویلي دي چې دا ثابت شوی ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د ترګرو سازمانونو د استخدام د تګدیق یو برخه ده او د میرمنو په وړاندې کرکه د دې سازمانونو یو بل ځانګړتیا ده.
It's almost 4 years
د دوه د تړون د لاسلیک څلور کال پوره شول پټوله کې د تړون او فایل ته په کوم سترګه ګورئ؟
په ټوله کې مونږ پوهیږو چې دا یو تر ټولو ناوړه تړون و چې متحده ایالاتو یې په اړه مذاکرات وکړل او لاسلیک یې کړ. زه په دې باور یم چې دا تړون باید په رسمي توګه لغوه شي. په بل معنا مونږ یې باید سیری کړو.
د دوه تړون په افغانستان کې د نړیوال ټولنې ښکېلتیا څنګه بدله کړه؟
Unfortunately the Doha agreement was
په خوښنه سره د دوه تړون د اغه نظریه پر بنسټ ولاړ و چې بین الافغاني مذاکرات به تر سره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمن کیږي. خو تاسو ولیدل چې څه وشول. له مناسب وخت څخه مخکې ځواکونه ووتل، 15,000 بندیان خوش شول چې اکثره د طالبانو مهم غړي و. خو یې دا په یو ډول د طالبانو لپاره اخلاق کی بریا و چې د نړۍ زبرځواک سره مذاکرات کوي او د هیواد واکې تر لاسه کړ او هغه دیموکراتیک او منتخب حکومت چې زموږ متحد و کمزورې کړای شو.
په افغانستان کې یو تر ټولو مهمه مسله بشري حقوقونه دي. د دوه په تړون کې د میرمنو په اړه په مشخصه توګه څه ویل شوی نه دي. د میرمنو د حقوقو فعالان وایي چې د دوی اندېښنې په پام کې نیول شوی نه دي، نو ځکه طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه کوي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
فکر کوم هغه وخت دا منل شوی و چې بشري حقوقونه د دوه د تړون د بحث موضوع نه و. پر ځای د متحده ایالاتو لپاره د وټلو محل ویش و. هغه کسان چې د دوه په تړون کې ښکیل و بشري حقوقونو ته لومړیتوب ورنه کړ. هغه دا فکر کاوه چې بین الافغاني مذاکراتو کې به بشري حقوقونه وساتل شي. خو موږ ولیدل طالبان چې د افغانستان په کوم سیمو کې حاکم و ډیره روښانه و چې هیڅ اراده یې نه ده لو د لچ نړیوالو بشری حقوقو ته درناوی وکړي.
د دوه په مذاکراتو کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هیڅ کومه میرمن نه و. آیا فکر کوي ان طالبان د میرمنو حضور ته ارزښت نه ورکاو او دا په 1990 کلونو کې بیرته د طالبانو راستندو نه خو غړل شي؟ که څه هم په عام اثر کې د طالبانو ځینې غړي د میرمنو حقوقو خوندي کولو په اړه ژمنې کوي.
Well, I don't think anyone should have believed.
فکر نه کوم څوک پر دې ژمنو باور وکړي او زه دا تصور هم نه کوم چې د مذاکراتو پر میز به د طالبانو میرمنې څه ډول ښکار کېدی. هغوی به اجازه نه درلودله چې څه ووایي او خپل مخ ښکار کړي. نو د مذاکراتو پر میز د هغه چا شتون چې په افغانستان کې د میرمنو په څیر په اغیزناکه توګه خاموشه کړای شوی دی، د طالبانو د اصلي څیرې د ښکار کولو پراته به بل څه ونه خی.
د دوه تړون څخه مخکې یو شمېر کسانو باور درلود چې طالبان بدل شوي دي، هغوی به بشري حقوقو او د میرمنو حقوقو ته درناوی کوي. خو ځینې کسان وایي چې دا رښتیا نه و. ولې متحده ایالاتو داسې یو دریز غوره کړ او له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ؟
Honestly, I don't understand it.
په صادقانه توګه زه نه پوهیږم. زه هغه وخت متحده ایالاتو د حکومت اغړی نه وم. داسې خلک هم وو چې کېدای شي هیله بخونکي فکرونه درلودل. خو موږ باید روښانه دریز درلودلای. طالبان چې د افغانستان په ځینو سیمو کې حاکم وو، دا ټولو ته روښانه ده چې هغوی د بشري حقوقو ساتنه نه کوله.
خو دوه په تړون کې ځینې ژمنې وشوي، لکه بین افغاني مذاکرات، د میرمنو حقونه. د دوه د تړون د پلي کېدو په اړه څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم چې د دې تړون په هر برخه او پلي کېدو کې نیمګړتیاوې وي. یوازینی کسانو چې دا تړون پلي کړ هغه د نړیوالو ځواکونو او د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل و او له ناتو یې وغوښتل چې ورته کار وکړي. خو د ناتو ځواکونو هلته د پاتې کېدو هیله درلودله.
ولی طالبان زیاد په افغانستان کې پر میرمنو باندې پر محدودیت لګولو ټینګار کوي او ډېرې فرمانونه د میرمنو په اړه صادر کړي دي؟
زه شخصا په دې اړه نه پوهیږم، خو دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده، او د میرمنو په وړاندې کرکه د دې سازمانونو یوه بله ځانګړتیا ده.
او د موسیقي مینوالو ته د پښتو او دری ژبې د یو امریکایي هنرمند او سندرغاړي د هنر په اړه راپور وکړي خو د یوې وقفې وروسته.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
یو امریکایي هنرمن په پښتو او دری ژبه سندرې ویل پیل کړی دی. دا هنرمن هاور ډانیل نومیږي او په اصل کې د باستن ښار استوګن دی. ډانلی وایي چې د پښتو او دری ژبو سره د ډېرې علاقمندۍ د وجې نه د څو لسیزو راديخوا په دواړو ژبو سندرې وایي.
امریکایی حاویل تیرو 15 کلونو راهیسی د افغانی موسیقی د آلو د غغولو هڅه کوي او دا ساز او سرود د نړۍ تر ټولو بهترینه موسیقي غني. خو له پښتو او دری موسیقي سره د هغه داړي کڅنګون خطا.
پاکستان چې په ما کې له افغانی موسیقی سره مینه راوپاروله هغه مزایر ساربان او صوفی شعیب و. صوفی شعیب په اول کتار کې و، ځکه زه اول ځل د دنبورې سره آشنا کړم او وروسته ما او هغه سره دلته امریکا ته ملاقات وکړ او بیا ښه ملګري هم سو.
هاوی چې خپل پوره نومي هاویر ډان لیدای د هنرونو په یو مرکز کې موسیقي زده کوي او ډیر پامې په فارسی او دری موسیقي ورټولي خوایې د پښتو ساز غږېدل یاغه وخت شروع کړل چې څو کال مخکې امریکا کې ځینی پښتانه ملګری وموندل.
پاکستانوم ساده زمانوم هاوی دی ډیر مانانا ستاسو کوم ځای د خدای په امان.
حاوی د افغانی موسیقي ډيري علي غغول شي او رباب غګيدو ته تازه ګوتي ور وړي دي. هغه د امریکا په مریلند ایالت کې اوسېږي چې ډیر کله د رخصتۍ په ورځو کې د خپل افغانانو ملګرو سره د ټنګ ټکور مجلسونه را جوړي.
You can actually pluck the strings or you can like make a pattern.
هغه هڅه کوي چې له افغانی موسیقي سره سره ایرانی، عربي، ترکی او د نورو وطنونو ساز او سرودم زده کی. یو شکلن هاوی چې یو مسلمان دی خفه دی چې د د پټکو طالبانو د دنیا په یو غنی او خوګه موسیقي بندیز لګولې په داسې حال کې چې ساز او سرود د انساني نړۍ لپاره لرا شروع شوه.
دا سمونه د چې د خلکو یو ډول دی په ټول وطن کې موسیقي بند کړی. په ځانګړي ډول په نسل چې د نړۍ په کچه بهترین موسیقي جوړوي دوی هیڅ نسی وایلی، صرف دا چې د موسیقي جوړول بند کړي. زه فکر کوم دا سمونه ده. دا د طالبان لپاره د شرم خبره ده چې دوی دی په زور په ټول هیواد کې هغه موسیقي بند کړي چې په نړۍ کې تر ټولو بهترین ده.
هاوی په دری یو څ ډیر او پښتو لګ لګ غږی دی شي وای د افغانانو ټولنیز ژوند دی خوخیږي او هله لري چې افغانی موسیقار په وطن د ننه درباب لټنګ سره یو ځل بیا یی قربان ووایي.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. کولای شئ چې دا راپور پرانی لیدل لږ شی به ورسته د امریکا غک په فیسبوک پانه او په یوټیوب پانه باندې وګوري. تر څنګه نن د امریکا غک د آشنا رادیو په سپینی خبرې خبرونه کې مونږ د په افغانستان کې د کپ د نهمه چې د افغانستان د سرتیری د ورځ په نوم باندې په داخله او بیرون کې د ځنو افغانانو د خوانه خصوصا د پخوانیو پوځیان د خال منزل کېږي. نن په بحث لرو په اهمیت او ارزښت د مهمو پخوانیو پوځیان او سیاسي چورونکو نظر اخلو. تاسو هم کولای شئ خپل نظر یا پوښتنه د فیسبوک په پاڼه باندې مونږ سره شریک کړئ. مونږ دا موضوع هلته شریکه کړې ده. نو اوس هم د نن پښتو خبرونه مننه چې اوس را سره وي. خبرونه پای ته رسو خو دری خبرونه پیلېږي او زما همکار سحر جان عظیمي سټوډیو ته راغلي معلومات به شریک کړي. سحر جان په خیر رالی. نن تاسو څه لرئ لیدونکو ته؟
مننه آقای آشنا. سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت آینده همکارم در مورد دور اول مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای شما گزارش دارن. در خلال برنامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان و آنچه تاثیرات برخورد طالبان هست در مورد زنان صحبت خواهیم داشت با یکی از مدافعین حقوق زن. در ادامه برنامه موضوعات دیگری هم داریم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید و موضوعات مختلفی که برای شما در نظر گرفته